سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دي تاسو مخه ک دا ساده رادیو نه اوري اوس ساده رادیو خبرونه د سهار لښ په ګوډه مخام تر شپه ګو په لندو چپونو نه سیويش او پنځويش مترو د مخام لښ په ګوډه سهار تر شپه ګو په منځني چپه دوه لښ پک نه اوري د لشه خبرونه په خبرونو پیلو د ایرنا د ایران ایرنا دولتي اجنس خبرو کړی دی چې د کرمان د شودونو د قربانانو په ډله کې دولسته افغانان دي په کرمان کې د جنوري په دریم د ایران د قدس وکونو د پخانی مشر قاسم سلیمانی د تلین پر مهال دوی خونړی چاودنې وشوي چې نږدې سل تنه پکې وژل شول. د دې چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. بل پلو بیا د ایران د کورنیو چارو وزارت نن د کرمان د چاودنو په تړاو د یو شمېر مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې ماتم کوونکو د جسدونو د خاورې ته سپارلو پر مهال پر تابوتونو اوښکې بهولې او د ټلویزیون له لارې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکارېدل چې خلک د غچ اخیستو شعارونه ورکوي. په کرمان کې د قدس واکونو د پخواني قمندان قاسم سلیماني د تلین د مراسمو پر مهال د چهارشنبې په ورځ په غبرګو چاودنو کې نږدې سل تنه وژل شول چې دا په ایران کې د اسلامي انقلاب لپاره تر اوسه تر ټولو خونړی چاودنې دي. قاسم سلیمانی په 2000 کال کې د جنوري په دریمه په عراق کې د امریکا د بیپلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. د افغانستان د جنوبي مرکزي او شمال ختیځ ولایتونو په ځینو سیمو کې نن او سبا د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی دی. د طالبان د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې په دغو سیمو کې د واورو او بارانونو د ورېدو له امله په سیندونو کې د اوبو د کچې له لوړېدو سره د سیلونو امکانات شته. د ازادي راډیو تر اوسه له کوم ولایته د سیل راپور نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینج پر طالبانو غږ کوي چې سمدستي او له قید و شرط پرته هغه مېرمنې له زندانه خوشې کړي چې د بد حجابۍ په تور یې په وروستیو کې نیولې دي. ریچارډ بینج نن پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر لیکلي دي چې د سم حجاب د نه مراتېدو په تور د مېرمنو زندانی کېدل پر ښځو د نورو محدودیتونو وضع کول او د دوی د حقونو تر پښو لاندې کول دي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ویاند عبدالغفار فاروق پرونو ویل چې په کابل کې یو شمېر ښځې چې اسلامي حجاب سم نو مراد کړی نیول شوې دي. د دغو مېرمنو د شمېر په اړه طالبانو سنډې ویلي خو ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیږي. او ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بورل منځني ختیځ ته ورسیږي. دوی هڅه کوي چې د اسرایلو تر واک لاندې لویدیځ غاړې لبنان او د سره سمندرګي د بیړیو تر مسیر پورې د غزې د خبرې شوې جګړې مخه ونیسي. نږدې درې میاشتې کېږي چې حماس چې امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرایلو پر جنوب له یرغل ور وړلو وروسته تر دې چې اسرائیلو پر غزه حمله وکړه او تر اوسه پکې 2000 څخه ډیر فلسطینیان وژل شوي دي او د غزې تړانګې لویه برخه له خاورو سره خاورې شوې ده. پیام ستړي مشه د خبري خبرونه کې مو از فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ایران ایرنا دولتي اژانس خبر ورکړی دی چې د کرمان د چاودنو د قربانیانو په ډله کې 200 افغانان دي. له دې سره جوخت د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په داسې یو پلان کار کوي چې له مخې به یې له افغانستان او پاکستان سره سرحد وتړي. دا چې ولې دوی دا پریکړه کړې ده تفصیل له سنا کاکړنه اورو.
داسې ښکاري چې په ایران کې روسي او دوه خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسمه خبري اژانس د احمدي وحیدي له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطې شته چې د پولو بندولو په پلان کې لومړیتوب ورکړل شوی. نوموړی دغه خبري اژانس ته ویلي دي هغه سرحدي نقطې چې خلاوې لري او ناوړه ګټه ترې پورته کېږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلی وحیدي زیاته کړې چې د پولو د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بیلابیل اړخونه لري او یوازې دیوال نه دی او د پولې د بندولو لپاره بیلابیل کارونه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د طالبان حکومت د ایران لخوا د پلو بندولو د پلان په اړه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونی بریدونه غندلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو پوه او په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معرج ازادي راډیو ته وویل، په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستان ایران ته راغلي دي.
دا پر افغانستان د ایران لخوا یو غیر مستقیم تور دی چې ښایي ترهګر له افغانستان ایران تتللی وي، خو ایرانیانو دا خبره مخامخ نه ده کړې ځکه اسناد او شواهد نه لري. ایران اړ و چې د خپل کورنۍ امنیت د تامینولو لپاره دا کار وکړي او باید یې وکړي. کله افغانستان سره په تفاهم او د دواړو هیوادونو لخوا د ځانګړو تدابیرو په ترسره کولو سره پولې تړل کېدې او پوستي زیاتې دي. دا بلاخو
د پوځي چارو یو کارپوه احمد خان اندړ وایي، د پولې د تړلو پلان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې مثبته پایله نشي لرلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او ایران ترمنځ ډېرې داسې لارې شته چې تورستان کولی شي تګ را تګ وکړي، نو ښه به دی چې د توریزم په ضد ګډه مبارزه پیل کړي.
یادونه ده چې داعش ډلې تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هېواد لیس نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلو متره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو 12:00
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي. د دې وزارت وایند میټو میلر تروریز بیا خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د پوښتنې په ځواب کې ټینګار وکړ چې امریکا په سیمه کې د وضعیت د څارلو او ترهګریزو فعالیتونو ته د ځواب ورکولو وړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو وخت نا وخت په افغانستان کې د تروریستي ډلو په موجودیت اندېښنې ښودلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له دې پدیدې سره مبارزه وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ترهګرۍ په ضد د مبارزې ژمنه کړې او باید په دې اړه په خپلو کړو ژمنو ولاړ پاتې شي.
موږ په دوامداره ډول طالبانو ته څرګندوو چې د ترهګرۍ په ضد مبارزې کې ژمنه کړې او هیله لرو چې خپلو تعهداتو ته ژمن وي. واشنگټن د افغانستان وضعیت څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري، خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي.
خاغلی میلر دا څرګندونې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون د اندېښنو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وکړې او خبرداری ورکړ چې په سیمه کې د امریکایي پوځ په نه موجودیت کې هم متحده ایالات د دې وړتیا لري چې وضعیت وڅاري او ترهګریز فعالیتونو ته ځواب ورکړي. هغه د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژلو ته اشاره وکړه او وی ویل متحده ایالاتو د الزواهری په وژلو وخوده چې د امریکا د ساتنې لپاره به ورته اقدامات کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د القاعده په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په اړیکو تورن دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د روان لمریز کال په غبرګولي میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره ژورې اړیکې لري او په دې سربیره یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعال دي. د دې تر څنګ یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا، روسیې او پاکستان له دې وړاندې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په موجودیت اندېښنه ښودلې، خو د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د القاعده په ګډون د هر ډول ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان له خاورې چاته ګواښ پیښ شي. طالبانو ټینګار کړی چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي. د دوحې هوکړه چې د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، له مخې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د نورو پر ضد وکاروي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جانکار بي ویلي چې داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې د خلکو لپاره یو ګواښ دی. نوموړي تیره ورځ په یو خبري کنفرانس کې د ایران په کرمان ښار کې د وروستي برید پاړه چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې ومنلو، د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
داعش خراسان ډله لا هم یو ګواښ دی او غړي یې تر ډېره له افغانستان د باندې میشت دي. هغوی لا هم د افغانستان د خلکو او په ښکاره ډول د سیمې لپاره یو دوامداره تروریستي ګواښ شمېرل کېږي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جان کربي د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې دوی د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کړې او په افغانستان کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تېر 2023 میلادي کال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان بلخ، هرات، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې داعش ډلې خونړي بریدونه وکړل چې ګڼو ولسي او طالب چارواکو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. د تېر کال په لومړیو کې د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون سازمان ادا کړی و چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر له 6000 واوښتې او غړي تر ډېره په بدخشان، کندوز او تخار کې ځای پر ځای دي. هغه ادا چې د طالبانو حکومت رد کړی ده.
و موریدل چې امریکا یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کړې وه چې له دوی سره په کړو ژمنو عمل وکړي. بل طرف ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دویمه غونډه به جوړه کړي. دا چې کله له سنا کاکړ نه اورو
ملګري ملتونه وایي د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دوهمه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د ویان مرستیالي سټفاني ټرمبلی د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې د یاد سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کنفرانس کې، که څه هم د غونډې دقیق وخت اعلان نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دې غونډې د ترسره کولو لپاره ژمن دی. د میرمن ټرمبلی په خبره دغه غونډه به د لارې د یوې نقشې په اړه د نړیوالې اجماع د رامنځته کولو او د دې سازمان د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو د بحث لپاره ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیالې په دې اړه د خبرو په یوه برخه کې وویل،
زه کولی شم تاسو ته ووایم چې د ملګرو ملتونو سرمنشي دا هوډ لري چې په یو مناسب وخت کې د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دویمه ناسته ترسره کړي. زه اوس د اعلانولو لپاره دقیق وخت نه لرم او دا د یوې نړیوالې اجماع رامنځته کول دي چې د خپلواکو ارزونو په وړاندیزونو بحث کوي.
د انتونیو ګوتریش د ویان مرستیالې دا هم ویلي چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي فریدون سنلیوغلو ماموریت د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړو استازو د غونډې د چمتو والی او د اړوندو رای ورکولو د ملاتړ په موخه د فبروري تر پایه غځول شوی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ جوړه شوه. خو د بشري حقونو یو شمېر فعاله نیوکه کوي چې په نړیوالو غونډو کې افغانستان او خلکو ته یې لومړیتوب نه ورکول کېږي. د بشري حقونو فعالې نیلوفر ایوبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه باید تیره بپذیریم که
له بده مرغه دا باید ومنو چې د هغو هیوادونو ځانګړي استازو ته چې د افغانستان لپاره ټاکل شوي د خپلو هیوادونو ګټې او سیاست ورته اړین دی او هر یو د خپل هیواد په ګټه په دغه پروګرام کې برخه اخلي او په دې ډاډه اوسي چې هیڅ یو ته یې افغانستان لومړیتوب نه لري.
افغانستان برشان اولویت نیست.
دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو لومړۍ غونډه د طالبانو حکومت د استازو له شتون پرته د تړلو دروازو تر شا جوړه شوې وه. خو دغه سازمان هغه مهال په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دې ناستې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزه وه. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو ځانګړو استازو ګډون کړی و. که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید دوی ته بلنه ورکړل شي، خو څرګنده نه ده چې دغه سازمان دویمه غونډه کې به د طالبانو استازي هم راوبلل شي که نه.
آزادي رادیو د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکي چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا راپور د تلرو له دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت یو شمیر خزینه افسران او کارکونکي چې اوس مهال په پاکستان کې اوسي وایي په دغه هیواد کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. زهرا کاظمي چې د بګرام په زندان کې پوځي دنده درلوده ازادي راډیو ته وویل چې دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته اوښتې ده.
زما در اتک لامل داو چې د طالبان حکومت لشپګه می نه هي څخه وخوختم او وی ویل چې ته باید محکمه ته حاضر شې. کله چې هماغه جلب راغی ډیره وډار شوم، په هیڅ پون شوم او تختیدم و می ویل چې خدای خبر زبه په محکمه کې سومره سزا ایشم او سومره به وحل شم، نو له همدې عمله او تختیدم.
صابر سعادت چې په خانه کماندو افسر ده وایي چې د امنیتي ګواښونو له عمله د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته له افغانستان وتلو ته اړ شوي او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
موږ او په پاکستان کې زموږ همکاران له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ نشو کولای بیرته افغانستان ته لاړ شو، زموږ ژوند په خطر کې دی. دلته هم پولیس موږ زوروي ځکه ملګري ملتونه موږ ته پام نه کوي، زموږ غږ نه اوري او زموږ قضیه نه سیریل کیږي.
نیلوفر یوه بله ښځه ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د کماندوز واکونو په څانګه کې کاري تجربه لري، وایي چې په پاکستان کې هم له امنیتي ګواښونو لرې نه ده.
موږ ته ګواښونه وو او ځکه چې موږ پوځیان وو موږ ته د نیول کېدو خطر راغی. زموږ ژوند په خطر کې وو. دوه کاله کېږي چې موږ پاکستان ته راغلو، خو درې میاشتې کېږي چې زما ځوان لور وتښتول شوه، کار ته تللی او بیرته نه ده راغلی.
دغه ښځینه پوځیانې له نړیوالې ټولنې، کډوال منونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو سازمان څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي او له دغه ستونزمن حالت څخه یې وژغوري. د ملي دفاع وزارت یو شمیر پخواني چارواکي هم د سرتیرو دغه ستونزې مني او هیواد ته د هغوی بیرته تګ له ګواښ ډک بولي. د ملي دفاع وزارت پخوانی ویاند محمد رادمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افسران و سربازان صادق د پخوانی دفاعي او امنیتي ځواکونو افسران او سرتیری د طالبانو له ویرې لري او نږدې هیوادونو ته کډه شوي. له هغو ترخو تجربو سره چې ځینې خپل وطن ته لراستنې دوه وروسته لري، یقینا له ایران، پاکستان او ترکیه څخه د دوی ستل به ستونزمن وي.
تر دې وړاندې یو شمیر پخوانیو نارینه پوځیانو چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته تښتېدلي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د ویزو د نشتوالي، اقتصادي ستونزو، توقیف او د اخراج له جدي ستونزو سره مخ دي. دغو پوځیانو تل ټینګار کړی چې افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري او له ټولو ستونزو سره سره په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند تېروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجه کولو او آن د وژلو په اړه ځینې راپورونه خپاره شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د دوی د مشر له امر سره سم په هیواد کې د عمومي عفو پر پلي کولو پابند دي. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي او دفاعي ادارو د پوځي کارکوونکو په ګډون د پخوانی حکومت ګڼ شمېر کارکوونکي له افغانستان ووتل او د ایران او پاکستان په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شول.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په کندهار کې د کتابونو نندارتون.
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. دا د راتلون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوې کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 250 عنوانه کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسګری صنعت پور کې دوه په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم اخیسته
اندا یو پیزا چې کې ګرځې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالای ویناو د باندوی
نور مطالب هم لرو کتر پایا را سره وي. په کندهار کې د کتابونو درې ورځنی نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤول مدیر نظر در سره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځني نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي چې هدف یې د مطالعې دود ته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا بخښ کړو او محکمه کړو خبرې کړو او کتاب همیشه ځان سره پسند ورساتو استفاده ترې وکړو ګټه ترې وکړو، نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرقشۍ په اساس ورکول کېږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومته غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
ډیر مهم دی، زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګری برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی، خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاتولی سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ځوان باندې هم اغېز کولی سي او ځوانان چې مطالعې ته هڅولی سي، مطالعې سره ذوق زیاتېږي. که چیرې دوی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دوی په ژوند باندې مثبت اغېز کولی سي. بالکل، داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ سي او ځوانانو و مطالعې سره ذوق زیات سي او ځوانانو مطالعې سره باید ذوق زیات سي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم دې نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځنی نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو، په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک به دونه لیوالتیا نه شي، خو کله چې د نندارتون پیل شو بیا د ادارې د تعقصب د ادارې د توقعو هم خلاف وو او د دې دوکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو څخه ډېر خلاف. ډېر خلکو پکې ګډون وکړ، تقریبا 1100 شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سمې خلکو لکه د مکتب هلکان، مدرسې طالبانو هلکان او دغسې عام شایان، حتی د ډېر پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا په 2 بجې شاوخوا باندې ولدم. دغه ځای داسې حالت ته دا ستر رسیدلی و لکه یو اختر می نسی داسې یو شکل غوړه کړی وو. نو تقریبا ډیر یو څه مثبت نندارتونو
تاسو ولسته دغه ډالۍ سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سره وامه ورېدو، پیغه خو ویل سي
تر سلو افغانیو زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالۍ ورکوي. نو اټکل کولی شي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شوي وي؟
نو کتابونه تقریبا یو شرط دا و چې دغه کتابونه تر سل افغانۍ چې کم رانیول شوي وي هغو خلکو ته به ډالۍ نه وي. نو داسې خلک تر سل افغانۍ کم کتابونه رانیول دا خلک بیشي ډېر وو. خو البته بل شرط دا و چې داسې هم نه و چې په هر کتاب باندې ډالۍ وه. که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه رانیولي وو هغه ته داسې نه و چې په هر کتاب باندې به یوه ډالۍ وه، بلکې د دې ټولې سر دا په سر باندې به دغه یو ډالۍ وه. نو یعنې دغه تقریبا چې ما له دوکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله زموږ له توقع څخه ډېر خلاف په سوداګرۍ وشوې. حتی یوه جالبه خبره دا ده چې تاوان وه چې موږ دوکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه وه اماده چې د خپل دوکان سره مخ یو میز کښې دي. داسې کله دا نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړله هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سوداو په خاطر باندې دا میزونه د اخر سره د اخر تنصیب کړه. نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېرې دي الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلئ څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
د مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته یو ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي. خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کښې تقریبا بیا خاص په دوکاندار کښې دغه د دیني کتابو ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي او دغه نور کتابونه د مکتب او د پوهنتون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کښې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پوهنتونو سره نږدې وي. نو د دې په دغه کښې چې کوم په دې بازار کښې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي. نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کښې یو څه کمه ده. نور کتابونه د هرې سرقې کتابونه وو.
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه داستانونه او داسې نور د شعر مجموعه
بل هلته ډېر خرڅېدل تر نورو اجناسو ادبي کتابونه ډېر لکه د ډېره پرې د ازوانانو د مکتبو هلکان ډېره وتلي وو هغوی د دوه سره ډېره لېوالتیا وه.
له لیکوال او د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه په مننې په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاوخوا 10,000 کتابونه وپلورل شول. ښاغلی آریوبی له دې نندارتون څخه ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعاتو کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو اتحادیې په ګډه همکاري درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند تر عنوان لاندې وو. زموږ موخه دا وه چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسوو او ټولنه د کتاب سره آشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان، کتابچې، کتابونه، ګیلاسونه او بایسکل ایښودل شوي وه د خلکو د تشویق په موخه. تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارې ته وړاندې کړله او تر سلو ډیرو کتاب فروشانو په دې کې ګډون کړی و. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅوله او ډیره ښه نتیجه یې ورکړله. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ شي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام شي.
له ښاغلي آریوبی څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د لنډو کیسو د یوې ټولګې له چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سره شریکو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کېږي خو بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
د بشرمه په نوم د کیسه لیکوال نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د ښاغلي ارمان تر دې مخکې د لنډو کیسو درې ټولګې خپرې شوې دي. خدای وایي چې په نوي کتاب کې کیسې په احتیاط راچڼلې دي. څرنګه له دوی څخه به واورو.
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو 40 لنډې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وې خو کتاب ته مې ترې یوازې هغه کیسې غوره کړې چې په ښه والي ډاډه وم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لنډو کیسو لومړنیو دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته پښیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې څو ښاغلو ته لیږلی و، خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړې چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي، چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکینیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد ښودل شوی نو خوښۍ ته د رسېدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې، د هواري لارې هم په ګوته شوې، لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتماً ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا یې د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرمه په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یوه پخواني کتاب پاڼې راواړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفا ژباړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم پوهنځي محصل حمیدالله صمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
پکې د ژوند مختلفو اړخونو ته د ارواپوهنیز نظره کتنه شوې ده او د هغې اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوي دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګذاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړې، که ژوند د جګړې میدان وګټې، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر ننداره ایز اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته کېږم وایو، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم د یو لوب فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ او داسې کار وکړئ چې خپل څه چان شاوخوا لږ مو هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی. یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده. څنګه کولی شو خپل حالت ښه کړو؟ مثلا په یو بد وضعیت کې یو سره ول کولی شو خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت اوس پکې قرار لري، په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړي. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي. وایي چې له یاد مه وباسه چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي. وایي ژوند هره ورځ بدلېدونکی دی، ژوند هره لحظه، هره شیبه بدلېدونکی دی. هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نشو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نشو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي. وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ. تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه یې څه شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ، تاسو هم کولای شئ چې یو ځای ته ورسیږئ. تاسو هر څه کولای شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري. دا چې ولې لري، نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده. هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ یې باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته یې بدلون ورکړی دی، تغیر یې ورکړی دی، موږ یې هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کوټه، پېښور او سوات کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړي دي. خپرندوی ټولنې زیاتوي چې د طبعات اړوند موادو د بیو لوړېدو او له افغانستان سره په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغېزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی، د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 9 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم د دې درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهمه کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب چې د پښتو ادبي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی، هغه د پښتو ادبي غورځنګ د 40 کلن جشن په ویاړ باندې 40 کتابونه چاپ کړي دي او ډېر مهمه کتابونه په دې کښې شته، په دې کښې ژباړې شته، په دې کښې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کېږي، چېرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال یې په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتله لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې 2 نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کېږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې 2 یو کتاب راشي. نو د دې د وجې مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا 2 زیات یا 2 کم.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
مونږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، 3 د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمې ته ورکړي د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2003 کې چاپ کړی دی. پنځه کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان و، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات لس کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انگلیش ڈکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیزې مقالې لیکل شوې دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوې دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال قریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حده دې کال پورې قریبا 60 مقالې د سیدی چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د ښوونځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اورېدلی شئ. خدام ګړې شعر لرو د ټولۍ لمن شیر د دوی په شخ.
و سره لمشوم توب دی د
شپه اوګه می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شپه شپه ډیری کې نه کمی کې نه ورکی کې نه رشی کې نه چتی کې په یو بل کې ګډوډ شوی څه فرق کولای نشم چې هغه ترن کانه کوم دی چې وړوم دې دوزخ لسرو لمبو به ویریدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مارانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینیدنه په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کیدنه که جامې وي د وریښمو کباو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به امبرینه ما ته خره لګیدل نه ځکه ویره د بیلتون وه لا اده کې له بابکه او زه یې فرق کولی نشم هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم په ټټر مې زوریدمه پیغلتو می شرم شرم په وجود می ملامته خجالته به پر ځان شوم له خپل ځان می کېده کرکه له هر کس به ویریدمه له خپل سیوري به می همزه ریږدیدمه ریږدیدمه او زه فرق کولی نشم هغه درون کاڼی به کوم وي چې می سرې شاهین سترګې فواری وی فواری وی دلالی پنکاش و دیمرو ورور پیغ لوریندارا هی نو چو خود که دلی کلی و پس پیره تندی می تویا خلا می چوب خزروره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی اوزه هیچ ویلی نشم خلا می چوب خسره می چپ زور دربیگی پتندی می ور بلیگی یو زهیت ویلی نشم شبل شبل احساسات می پر حاغ پندی زفش ول چی وڑا مدیر کلونا چی شیبا شیبا دیریگی نکمیگی نچچیگی او دکو دلی پا گلدان که لما دغا ببرای خده چی تزوی خوشبویی آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي نه باد لمنځه وړی شي نه په واورو کې توریږي او ورکیږي چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه یو نیمغړی یې بېوسه که ژړیږي ترېنه لویږي لیدل کیږي باکې نه وي چاته هیڅ نه محسوسیږي چاته هیڅ نه محسوسیږي
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه مزرین صنعت او مسي صنعت مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو د مسو په اړه مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډېر پخوا پېژندلی دی ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډېر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسي زمانه وایي د دې زمانې د مسي لوښو نقشې په چین مرکزي امریکا د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوی دی په نړۍ کې نن سبا د مسي لوښو بازار پورو کېدو دی خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي او کله ناکله هم د مسي لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو
په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو، بانډو او حتی ښارونو کې له مسي لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینهوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کېږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسي لوښي هېر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و، نه هم لیک کلبي حمله وه، دا مریضیان نه و. اوس چې دا پلاستیکي شیان اغلی دي، هم مریضیان پکې کې ډېر سوی دي. اوس بعضې بعضې خلک راشي چې مریضان مور یو دانه ګیلاس ورته جوړ کړو، یا یو جیګ جوړ کړو، یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو. دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره کوي. دا ورک دی، یو دغه یو دکان دی جوړې، دغه بوډم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت دی، یو بل تسپینو ثابت نه وي، بلای پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود و او توکو یې هم ښه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ تاسو خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان تاسو خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغه سوی، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه بس کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خوده، مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګري، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمېر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزورۍ او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پورو کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور له کندوزه درلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پورو کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی، په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپورونه خپاره شول. اوس په یو بل صنعت ته مخه کړو چې صنعتکاران د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مسرین صنعت پرمختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډېره شي. د خوست د یو شمېر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرعه شنه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټکو تر ډیره د تودو سیمو اوسیدونکو کار اخلي.
نور د نجیب الله لوخیل پوراپور کې
د خوست یو شمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي هم چې په غریز سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره د دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار ویل
ځای دومره ډېر تکلیف لري، همدا یو پي ځای چې کې ګردې ورځو په ګوره ملا نوسوې ملا د شیاله وي وینه او د باند وي یو نه بعد سل ریپاکۍ کال دورې و نیم شله کال دورې پداموندواله مش ډېر مشکل از خلخونه وسودی کابلی.
په خوا چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډېره و، د ناس تلې پوزینی ولی بیا تر نورو کاریدونکو توکو پورې ډېره برخې د مزر و، خو اوس وخت مزرین پړي کټبونونه او د کټونو پوزي ډېر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکی نور خان وایي
مش د پیزی کې د پلوري د نیکه د وخت نه مش خلخونه به دستی د پوخای وخت نه پلایي میر تر د پیزای کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې رون اندی او مدني فعالان وایي کچیر د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیر شي او صادرات له سوداګری زو اصول سره برابر شي، ممکن د برخې کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به د لرغونی صنعت خپلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړه ته خلک چې پراته دي چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي، د دې لپاره د تجارت و صنایع ریاست ور سره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د ځاځي میدان، باک، تریزی او شمال، لکړو، موساخېلو، ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډېر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمو اوسیدونکي له پېړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري، یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډبونونه پیي، خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزر یو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزر یو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزر یو لوی لوی خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته غوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډېر کله د مزر یو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي، ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک د خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرینې خولۍ عامې شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا سادی رادیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدیوی
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم
هم زهی